السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لمړنۍ محموله کابل ته راورسېده. شاوخوا اونۍ وروسته به د واکسین تطبیق پیل شي. خبرونه کې درته بشپړ حال درکوو. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورستون شي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنهای وایي که امریکا غواړي ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره تړون ته ور وګرځي، ټول بندیزونه دې له تهران لرې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي بریدونه د منلو نه دي. ښاغلی اتمر د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره نن په بهرنیو چارو وزارت کې لیدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی اتمر په دې لیدنه کې د پاکستان له سفیر وغوښتل چې د راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان اندېښنې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرو له لارې د ستونزو په هواري ټینګار وکړ. تیرونه د کوناډ ولایت په شولتن او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو باندې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې لسګونه راکټونه لګېدلې دي. که څه هم افغان چارواکي د پاکستان پوځ د دغو بریدونو مسؤل بولي، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. افغان چارواکي وایي چې په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټویټر لیکلی د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هند تل له خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15 لک ډوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالروف د ژغورلو لپاره غږ پورته کړ. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وویل
دولت جواب گوست. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور د از ما غاک دی واوری دغه خلکو رای ورکړي. لکونه میلیونونو کسانو رای ورکړي ده. ته په سل ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبایک نشي ویلی. یو نه کلان معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکي ته به څه هیله ولرو؟
امید داشته باشي.
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالروف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان عقینه او شیرخان بندر لارې وتړي. کابل نن د 2 مقناطیسی ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په مکرانو سیمه کې شوې چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4
نن د کابل ښار د 9 ناحیې اړوند 4 مکرانو سیمه کې په یو هایلکس موټر باندې چاودنه شوې. 2 کسان ټپیان شوي او روغتون ته وړل شوي. تر دې چاودنې وروسته په 12 ناحیه کې هم یوه کرولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلی. دې چاودنې چاته زیان نه دی رسولی. تر اوسه کومې ډلې په دغو بریدونو کې لاس لرل نه دي تایید کړي. افغان حکومت وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤل بولي، خو طالبان دغې دعوې ردوي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه نن وشوه. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل او انټرنیټ پرې شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ نن د فبروري په 1 په ټویټر لیکلي په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې دي جلسې ته ورشي. د پیښور پولیسو یو مسؤل صادق شاه بیا د آزادې اروپا مشال څانګې ته وویل دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور جلسه د ارمان لوڼي د 2 تلین په مناسبت جوړه کړې وه. لوڼی 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شو. هغه وخت پولیسو ویلي وو په ده د زړه حمله راغلې، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي ک امریکا غواړي چې ایران د نړۍ لاټومي قدرتونو سره تړون ته وروګرځي. امریکا د ټول بندیزونه له تهران لري کړی. د ایران دولتي تلویزیون د راپور لمخې علی خامنه ای نن په دې اړه خبري کړې دي. هغه زیاته کړې دا د ایران قطعي سیاست دی او څوک ترې نشي ګرځېدی. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکا غوښتي و چې ژر تر ژره د اټومي تړون ته وروګرځي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. تهران یې په ځواب کې کرا د تړون ځینې برخې نقص کړي او وی ویل نور به ورته متعهد پاتې نه شي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي دغه تړون ته د بیا ورګرځېدو په لارو چارو څېړنې کوي او که تهران د دغه اټومي تړون کره پلي کولو ته ستون شي واشنګټن به هم دغه لار تعقیب کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه یو. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه شپږ. کندهار کې به هم اسمان شین وي، ده تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه څلور. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، ده تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه لس. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان برګ وي، ده تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه لس اټکل شوې ده.
ماخامنه خبری مجله او ری په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری موضوعات راټول کړي. د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله نن کابل ته راورسېده. تطبیق یې څه وخت پیلېږي؟ بلخ کې د نه کلن عبدالرؤف د خوشکیتو په پار نن بیا مظاهره وشوه. خوست کې خبریالان وایي ګواښونه یې چارې ټکنې کړي.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
ایران له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. شپږ بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 15,000 دوز واکسین دی چې هندوستان یې مرسته کړې ده. که څه هم دا واکسین لا د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه دی تایید شوی، خو د عامه روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې ښایي په اړه یې د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې له یوې اونۍ تر لسو ورځو وخت ونیسي. په کابل کې د هند سفارت چارواکو افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال ویلي چې دوی خوښ دي چې له افغانستان سره په سختو شرایطو کې همکاري کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینو تطبیق ښایي یوه اونۍ یا هم لس ورځې وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د یک شنبه په ورځ د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي.
صحبتی که ما با سازمان سی جان داشتیم گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز.
در روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې دی وی اونۍ یا لس ورځې په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدي تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزی ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ په یواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
د وای دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکونکو ته تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست د معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او د غشان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خاغلی مجرو دا هم وویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته استول کیږي. دی وایي د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د 15 او پټول هیواد کې د 1.5 میلیونه دوز واکسین د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته په داسې حال کې د واکسینو لومړی جو پرسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه کنټرول شوې خو صفر شوې نه ده. دې له خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوی وشي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازدافیر راګرام ایس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکوي.
هندوستان خوښ دی چې له افغانستان سره په خو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستی په نوم ورکوو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. زموږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګریز اړخ پرېږدو، ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو، په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره لکه افغانستان.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوی واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم ژمنه کړې چې افغانستان ته به 2000 کورونا ضد واکسین ورکوي، خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په افغانستان کې 15000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 2400 ډیر تری مړ شوی دی.
و موریدل چې د هندستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمرنۍ محموله چې 1502 ځوانن کابل ته راورسیده. لګ وړاندې می د امر اختیار وزارت د ویان له مرستيال میرویس علیزین او پختل چې دا واکسین څنګه او چیرته ساتل کیږي.
دې د ساتنې چارې موږ مسلمان په کور تنظیم ورته نیولې ده. ترڅانه ورته موجود دي په افغانستان کې. یوازې موږ هوایي ډګر یعنې د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو، او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې څه مشکل نشته.
او علیزی صاحب، د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي؟ ځکه ممکن روغتیايي کارکوونکي او نور کسان ورته په تمه اوسي.
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین چې دا اوس دی نړیوال روغتیايي سازمان د تر پروسس لاندې دی، د اړیکو لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دغه پروسس مرحله تیره شي او د سیدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغه د خونه تایید شي، بیا به دلته په افغانستان کې د تطبیق به شروع کیږي.
او اړتیا خو ډیره ده علیزی صاحب، دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین ترلاسه کوي. نور کوم هیوادونه ژمنې کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
اوس لپاره خو 250 زره کسان ته دغه واکسین تطبیق کیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي. د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي، هغه به 3 میلیونه وي چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده چې څه وخت به دغه کار تر سره کیږي، خو په راتلونکي میاشتو کې کیدای شي دا سر وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي، په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. یعنی اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو، انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه فیصد خلکو ته د واکسین تطبیق شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې ویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوزو واکسینو د ساتنې ظرفیت لرئ. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنه په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسی ولري دغه واکسین ته؟
بله، تطبیق چارې د اوس لپاره خو سي کارکونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دی. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو، خو موږ د اوس لپاره سي کارکونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولی دي، هم په کابل هم په ولایتو کې. ان شاء الله هم کابل هم ولایت پرې شامل دي.
د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین پر ساتنې خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوي ماشوم د خوشې کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو موږ عدالت غواړو او عبدالرؤف د آزاد شي شعارونه ورکول او له حکومت یې غوښتل چې هغه ماشوم دې ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې شاوخوا سل ورځې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته د تګ پر مهال وتښتول شو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که دغه ماشوم خوشی نشي د بلخ لوړپوړي چارواکي به له دندې لرې کړي. دا چې د مظاهرهچیانو نورې غوښتنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله استانګزي راپور ته.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهرې وکړې. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نهه کلن تښتول شوي ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سل ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
امینها ملت هستن، دولت جوابگوست برای دی ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی. هم دوی هم رای ور کرده که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی، یو نه کلان معصوم معصوم نشی مندلی. دی تا راتون که تبا چه هیلو لرو؟
آیا تو آیندی تو چه امید داشته باشی؟
مظاهره چانو گواه کرده چه که په دو او یو ساعتونو که حکومت د عبدالرؤف په مندلو بریالی نشی، دوی به د حیرتان، آقینا و شیرخان بندرونو لاری وتړي. د بلخ والی تیر اونی ویلی و د عبدالرؤف د خوشکولو په تړاو باندې شل پوځي عملیات بی نتیجې پای ته رسیدلی. وړوکی عبدالرؤف څه باندې سل ورځې مخکې له بلخه تښتول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لبلخ ورزو خوست په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي د یو شمیر نور ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل ورته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبريالانو او درسنوي د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ لسمې د نجیب الله الوخیل راپور ته.
په خوست کې خبريالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکر خوا وغواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبريالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده. نو د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه هم ټولو نه هیله دغه ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته دې توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ضمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي. نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروستۍ دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایي په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل عمده ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. وړاندې درته یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع هم لرو، خو اوس به راشو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مړزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د دې فارم مسؤول وایي دغه فارم له دوه کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت 10,000 مړزان او د مړزانو 10,000 هګۍ بازار ته وړاندې کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
په تخار ولایت کې د زبیولہ مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې آزانګې خپرې کړي، چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤول زبیولہ مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په دوه متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوالی هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کبک، بودانه، شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جوړ کده و از وقتی کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې
راځي. مردم زیاد علاقمند یمی گوشت شدن و
د دې فارم مسؤول وایي که څه هم په لومړیو کې له بېشمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
او سر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو سیمیزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر په یو مرکه کې د دې غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا دې پر ایران بندیزونه نرم کړي. د امریکا او د نړۍ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د غتړون په 2015 کال کې لاسلیک شو، خو امریکا په 2013 کال کې ترې ووتله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپور ته.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابره ده پیلیشي، او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت اړباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اتومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي هومره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتومي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي، واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبرې رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په 16 د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکه پرانسته.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ خاګله ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت ازادي سوال د منګل د کلی وسیدن کې تمہاره دولت ته دا غوښتنه ده چې پازې کې سیلابونه راغلي دي او دا روپې مو سره والا کړی وي چې کامی خلکو لپاره غریبان لپاره دا پیسې د یاد زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري، روپې په خپل ما باندې کې نیمه کې او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
دا ازادي رادیو ټوله کارکوونکو ته سلامونه هم بعد سلام مې ورور دا پیغام دی. دغه مرچ شراوزي د مسکینانو پایله د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوکې دغه کوي. ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت د دراوت ولسوالۍ سره مجبر شوي د جګو د لاسه. دغه درې کاله کېږي ورور خپل دنیا یوه خاصه مې ولاکه ځینې ګرځي. ورور دغه هغه خلک کول خوري چې نه د سرای کرایه په پسې وي. ورور ښه موټر لري، ښه دوکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې بیا په خپلو سترګو موږ وینو چې چای بنځې رسېدلي.
زور رفیق الله د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي نه تاسو ته دا پیغام پریزم. زه د طالب او د حکومت چارواکي چې په قطر کې دي غواړم چې زر تر زره دغه جګړه ودروي او افغان وجنا دینه کوي ورور دا کوم هندي سیریال نه چي پړاونه لري خو پای نه لري خدای په لیز افغانان وجل کیږي کندي تیمان دلته پیدا کیږي خدای په لیز نور دا افغانستان نسل متا با کوي کوم اسلام چې تاسو دغه قران چې منګي منو سنت دی منګي منو خدای په لیز دغه اسلام منګ منو دا کم چې خدای غواړي منګي منو کاره کوي په قطر کې کاره کوي مونږ ټول نه نوې فیصد مسلمانان یو منو نور څه زمونږ نه غواړي د خدای په لاره والسلام رادیو آزادي زنده باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو که تاسو هم نظرونه لرئ مکتب 0220 درسلويخت یو شپیت شمیرې زنګ راو وه شپګنیمه بجې شوې مقیم نائب راغلی چې بل خبري مجله درته وړاندې کړي نائب صاحب ستړي مشي
شکر